ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا ویل درته غواړم که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوې اچولي نو هغه واچوئ. د هغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی رپورت طرف ته. دا رپورت د لیکوال رازق فهیم پاړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورت یې رالېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلی گنی. زن د هغه شاعری ته د هندی سبک نوې تشکیل هم وایي. خو په خپل رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډیر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعری کې هم نوې تجربه کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعری ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه د شاعری بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر. زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه. تشکر، همیشه موږ ته موکرا کړی ده.
ویلی مې دي چې تاسو ناول لیکئ. تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث. تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ؟ موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلی. دا بچا سي او خیالي خبره درته کړي. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي. نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دغه خاکه یعنی لیک ته نه یې راوسته، نو په دغه خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلی باور مه پکې.
ستاسو د شاعری چې دا پیچلې ګڼل کیږي او کره کتونکي ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي. اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لگا شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي، نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي چې تاسو څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیال یې پیچلې وي، توري سره تاوکړي را تاوکړي وي. تاسو د دې نیوکې په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپل شاعری په باره کې به زه تاسو ته څه وایم. چې پیچلې ده که یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهر ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهر ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي. یعنی د هند سبک چې دی کنه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسي اردو په دې ټولو دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی. خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل شي. زه خو بدا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ داغه دننه لږو ډېر امکان موجود هم دی کنه دا شاید هغه راکم کی.
ها ها یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ.
نو زه خو خپل دا ګومان لرم. دویمه خبره دا د سیمانه څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپلم یقین لري او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه او ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم او لاغه سره معامله هم داسې کوم. نو خلق د بیا خپلې د تنقید پیمانه ورته ژدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرس ولم و نادانا رکیبانو خر سولم تور خمپ میں شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ہم پختو صدا سکلک تڑل مرا تڑل مو نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم ونادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مراکیتا دوام ورکو
د شعر او ادب سره مکل رسمینه شو فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل به خیله ما شمال زخه خو چونکه په یودا سي چاپريال کې مجوند کړي دي چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا د پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان ته متوجه کړی یم او بیا یو وخت داسې راغی غالبا په اووم ټولګی کې چې دا مې زړه ومنله سي یاره په کار دی سي که ماته دا شی خوند راکړي نو طرف ځان پرې وګوره سي شعر لیکلی سم که نه سم لیکلی او یو ماتو ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګی کې وم بیا شعر مو لیکلی دی او لاغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی زه ښه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو، تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهې بدلوي را بدلوي یې؟
یار خټک صاحب حقیقت دا دی کنه چې څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې، نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی، خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پیخوي که نه، یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل 23 کاله اوسو چې زما هغه کتاب راغلی دی، د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي، خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي نو له دا سهولته څخه خو موږ زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده، سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه وي رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي، تر دې ځایه پورې سیاغه شاید ستا په نظر باندې یو ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي، او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښ یم نه دی، خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړي دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې، په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړي دي او اوس څه کار کوئ، په څه بوخت یې؟
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم، هلته مې زده کړې کړي دي، ما خیال دی تر ګریجویشن پورې، او بیا کویټ ته تللی یم، له کویټ سره بیا هلته ماسټري کړې ده، د هغه پس بیا ظاهره ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي مي، درې څلور ځای پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې، په انګلستان کې هم، په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره، خو بس ژوند مې بنیادي دانشگاه پاتې شوی ده او له هغه نه مې زده کړه کړې ده، که دا درته وایم غلطه به نه یي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوئ، یعنې دا غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول، دې ته په ښه سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د NGO والا لیکوالان دي، دا تاسو چېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر قسم خزنده موجوده ده، نو سړی به د چا چا جواب کوي، نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري، خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی، له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي، نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم، په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري، البته دا چې مطلب خپل زمیر او خپل ایمان سره یې کنه هغه ته جواب دی پاتې سوی ما او دغه مطابق دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال. یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړمه کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی. زما کار څه دی که هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی. نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر سي دی یا ادبي تجربه سي ده که دا زه راړم پرمختګ سره یې وتړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته له هغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم. نو دا کار ما ته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان.
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پښتو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نور نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېرش څلوېښت کاله پې تیر وي. اوس خو ډېر تیز دور دی یعنی پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي. اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده؟
خټک صاحب دا خبره مشرقی ادبیات پاوله باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نورې سیمه ییزې ژبې چې دي د دې پاوله هم دا خبره کوي چې بحث هلته په یورپ کې زوړ سي په غرب کې زوړ سي یا ترې یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوې دلته راورسېږي. نو ظاهره د پښتو هم له هغو څخه ماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې یو بله ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې نه دي مرتب کړي. نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونې دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چې ورته هیڅ مطلب ته دا خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوبس هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول پکې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځه استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلي حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
گزارونا د ظالم خورلې ساپ در کې خدایم گزارونا د ظالم خورلې ساپ در کې خدایم گزارو
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه، د شاعري ظاهر ده کره کتنې په اخوا باندې، خو شاعري بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وي که نه. یعنی ستا مجموعي ټولنه څومره علمي وي، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي، هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالته سره مخامخ وي سي، هغه بنیادي خواندګي سي یا سواد سي، هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهره ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي، هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی که نه، هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کیږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کیږي، د دې په اړه سوای په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړي دي کله، لکه مثلا تاسو نصرم لیکلی دی کله، یا موټپیزه لیکلی ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دا هم لیکلی ده؟
خټک صاحب، نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوي، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوي. ما دا دویم اړخ راخسته ده. خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډېر دا ضرورت وګڼم چې یاره په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم داسې، مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته، نو له هغه وجې زه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د دې خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیاتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړي مې هم دي. دا نوي شی نثرم هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی، او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، دا هغه فوک ډېر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
سته فرشتي دامن خدايا زمون ملك تكري راتولي
نوري نسولي نوري نسولي نوري نسولي نوري نسولي
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سو وجه د چا دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی دی دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو آغا دا غزل لگرفت نی دیو تلی او دا آغا شاید وجہ دائی چی غزل تا دی مزکی آغا خپل اولاد دے دا غزل آدر تو وائم یعنی مزک دانے چی مطلب صرف پشتانا یا پشتو دا دی سیمی و مجموع کی دا تہذیبی او تاریخی رب چی پاتا سوے دے پا آغا کی د غزل پیدائش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کول نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شنو مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مې نو چرته چاپ شوې دي کنه دي چاپ شوې او کنه مې لیکلې نو ولې مونږ لیکلې
خټک صاحب په ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانې مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور د نسلی کار مینه دی کړی او ممکن سی په دې کې هم ځینې رهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلی مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې او دا مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سیزما دننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نه وکړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وسی نه وای پرېښی ځکه چې ما سره داغه زه دا ما دا ګڼل اوس هم ګڼم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود مواد را سره و او ما په کار وای چې هغه شاته کړی ما وای خدا سدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن سي یو څه شان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپله هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا پروفیسر ابن ازمایل صاحب د دارنګ مشران و حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزول و ډاکټر کومیل کزل باش عارف تبسم او پایدین گران او کاری جمع گل او مالک زیر دا ټول د زموږ داسې ملګري وو سیدام او هر ورځ زموږ ناستول او ادبی ناستې به کېدلې ادبیات به څېړل کېدل تنقیدي نشستونه به کېدل او په تنقیدي نشستونو کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه دغه تنقید چې کوم بنیادي فن دی که نه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیکس و په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و که نه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سل جعفر و درویش خټک درویش دورانی او نور ملګري امزولي خلیل باور و دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر هم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مخته ولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته یو دوې ادبي دغه دې تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده په کې نو مګر دا دی ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسم او دا ملګری احساس خټک دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس به د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې آساني درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي ده یا د هغه کې تارسیس سي دی زما خیال نه دی چې په اے آی یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شانو باندې کړي دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولی سي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولی هغه کې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیاتو او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی سي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی سي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی در سوم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تاوڑم صاب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی
هندوز مسلمانیم یار میں ہندوز سے مسلمان یم دیار دے پار درم سوچر کب موجودی او بدر کراڑو تا بدر تپاہم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر کراڑو تا بدر تپاہم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر کراڑو تا بدر تپاہم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکه شاعر یې نو د شاعرۍ خبره کوو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپل اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپل څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کیږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره ده، دا مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کی هغه دنیا د کروندې له زاویه څخه دریافت کوي. نو دا هر سړی د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دې ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره. نو زما خیال دی چې ذوق او پخپله د دې پښتنې د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت موږ وایو وڅه ته، که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی.
د پښتو کتابونه خو پخوا هم داسې خلکو په بیه ډېر نه اخیستل، اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چې راغلی نو نور هم خلک چې دي هغه بوخت شول کنه، په دې کې زیات بوخت وي کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټې ورته ونه څومره دي پښتو ادب ته؟ ځکه چې دې سره ډېرو خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پې کېږي، ادبي پوسټونه کوي خلک، بیا په هغې باندې بحثونه کېږي، تذکیرې پې کېږي، نیوکې پې کېږي، تنقید پې کېږي، داد ورکول کېږي، لکه خلک چې ټول یو ځای ناست وي په سوونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناست وي یا په یو غونډه کې ناست، نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب، زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده دغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوس مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکې کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آئی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وقت لکھے، یعنی یو خاص ماحول در تک پکار ہوئی، یو خاص وقت پکار ہوئی، کنا چې کم وقت راغ بس هغه وقت وہ لکھے سنبھال لکھے تو رخ شی در نہ سنبھلا ول ڈیر نہ کوئی دشیر نو کتاب مجھے نہ وقت سو دے دسخاری چی ڈیر سنبھالا ہوئی نہ او دشیر سنبھالا ول و دا محضول و طریقہ مسدا پر ڈائری کی لکھے، موبائل کی لکھے، کمپیوٹر کی لکھے،
ہر شعر شیر خوز ماغ دارنگ ای کناسی ولا سی سمر ش شیر دے کبت شیر دے خبار ال دیر وقت رانا واخ مصر را سی کل کل دا سی سی پزڑا مصر برابر سم او آغا پورا سی، یعنی زتا تا پا یکین سر وای مطلب دا سی هم سی ویدی سی لس لس کال علمان ایوی غزل اخیستی دا سی نی چی غزل پورا نی خو آغا اتمنان نی پورا سی برت ز خراب کم گاڑے کم بیا نور پکولی کم بیا خراب کم بیا ی وقت دا سی راسی سی آغا خپل تکمیل تورس نو کل کل دا سی هم سی ویدی سی لس دولس کال یو شیر خپل دا تکمیل پا مرالی کی اخیست او کل کل دا سی هم سی ویدی چی پو درے چلور منٹ کی ما پورا غزل لکلی دا نو بس دا خود شیر اڈانا لری سی کل درازی او زنیم پا خبر سی یا کیفیت سی وی یا ماحول سی ہی پو جراغلی عموماً دا سی سی تازہ دراغلا او که وقت نکو پیدا نکشے نستلی نو بیا آغا زڑا سی خوبار الزاغا زائکوم نا آغا که یو مصرا هم پیدا کما آغا چر تا پا یو کتاب مطاب کیو لکم بیا چپی برابر سما نو بیا یو موڈ جوڑ سی او آغا غزل تکمیل تورسی یا شیر تکمیل تورسی
زمنگ اوریدون کی با استاس نو غزل اوریدل غواڑی زیو هم اوریدل غواڑما نو هم سی غزل رتو وے او نو غزل وی نو ډیر بخی
خطک سیب دا دغه پابندی چی دوالا گولا دا نو غزل نو دا یو آخری غزل دا چی مالی کلی دا زنو پوی جمستا اوریدون کتا دا چم را پیلو کی او لما سره دا مرسته کوي چې هم به مې وار پرې تیر شي او هم به غزل درته ووایم. تا اورېدلې ده او ته یې په پس منظر هم خبرې.
زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم، خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دي او انشاءالله خوند به ترې واخلي. ارشاد
شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا.
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لید شي یو لویا مانا. دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لید شي یو لویا مانا. او شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه. شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه. همه پتور و شخند و ها او همه جوی مانا.
دیر علی ده بیو وی فهم سه.
شیر ده مطلب پخوان ده حسن ده خمیر اندازه. همه پتور و شخند و ها او همه جوی مانا. پا نظرونو کی ده لمس احساس لکو مرازی. پا نظرونو کی ده لمس احساس لکو مرازی. پا بدنونو چاشین دلی ده خود روی مانا. په نظرونو کې د لمس احساس له کومه راځي په بدنونو چا شیندلې د خود رویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو.
ډېر ښه.
نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو. پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي له زویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو. پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي له زویه معنا. له پاسه راغی سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه. له پاسه راغی سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا. د دې تصویر تر شا لیده سي یو لویه معنا.
اردو کې خو تاسې د غالب نه زیات متاثره یعنی خوښېږي. مونږ په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې. په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده؟
او غالب خو مې ډېر خوښ دی، شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی. خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقع دا ده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی. د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي، هم احساس را کوي، هم خوند ځینې اخلم. نو دا ټول مې خوښ دي، داسې یو تخصیص نه لرم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو تر ځای فهیم مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا
تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ملا خوب نرازی کٹ میں وبا سدا لانتا.